السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې خو پلان د خبری برخه کې به ووري چې د بریتانیا د کورنیو استخباراتو مسؤل چارواکي وایي دا سی راپورونه ورسېدلی چې له دغه هیواده سخدریزي وسلوال افغانستان ته ځي او هلته له داعش ډلې سره یو ځای کیږي خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني نور راپورونه هم لرو خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي دا شک پروند فبرورۍ په 28مه روسه تر دې پیدا شو چې کرملن ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلی وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمينه برابر کړي هند نن سه‌شنبه افغانستان ته لس زره تنه غنم راستوي د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څنګ مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل تمه ده د لس زره تنه غنم د واګې بندر لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50 زره تنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي تما د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یو غونډه کوربه وسی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماټان برخه اخلي د نیکلسن د پرونی یو ټویټونو لمخې تما د تاشکند په قربتوب دیناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپای ټولنه څنګه د یو راغند متحد په توګه همکاري کولای شي او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي افغان لوبډله له بنگلاديش سره درې ورځنۍ او دوه شلوريزي لوبې لري د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډله د غلوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمريني کیمپ هم ترسره کړی اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي تفصیل په دې راپور کې
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوی تبعه د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ته ډیر پام کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتاب په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنکړي
موږ دا خبره نه تاییدو اصل کې د هیواد ټول پولي کنټرول دی او ایډګرونو کنټرول دی هیڅوک نس کوي چې راسي دایشان سره جایسي کده سات څوک هم کی مګه مخنی ولې سوبل دایشان دلته حضور نه لري جای نه د معلوم ادرس نه د معلوم کوم سیمه په لاس کې نه لري بنان دیو جه کې دوه مسله لري د ستونزې منه د څوک نس کوي دا کار
په 13 سلواغه یا دلوي میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوې بریتانوي پاسپورت درلود له دایش سره د اړیکو په تور ونیول د راپورونو لمخه دواړه مشکوک کسان د ازبکستان لاري افغانستان ته نه وتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوی دي دوی هر یو له 10,000 پاوندو زیات پیسې ځینی پوزي توکي او شبینه عینکې درلودې
و موریدل چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي خو طالبان بیا دا ادعاوی نه مني د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې شپږ میاشتې وتې د موده کې یو شمیر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړي په وروستۍ ورځو کې یو شمیر دا خزه توقيف شوې تازه د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو خبرګونونه پارولې دي د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې لخزونه په زور اعترافونه اخیستل شوی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پارولې دي د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی وایي طالبانو په زور له دغه خزو اعتراف اخیسته او هغه ویرولې دي اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویډیو نشر شوه توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویډیو چې د معترض خزو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غګونو او د حق خلکو د غګونو د غلي کولو لپاره کاروي چې د دوی د بشري حقوقو ضد کړنو په خبرګون پورته کوي که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترض خزې لورای ښکاري چې تر فشار لاندې دي
همیشه که تحت فشار هستند
د طالبانو د کورونی چارو وزارت وړ مشپده هغه نه وښتو خزو پاړه ویډیو خبره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لا درکه شوی وي د طالبانو لخوا په دې خبره شوی ویډیو کې ګڼې هغه خزې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستي وایي دوی زینو خزو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووزي څو بهر ته د تلو کار جوړ شي د خزو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس زلا زازی ازادي راډیو ته وویل لمسلکی لحاظه د خزو د اخیستل شوی ویډیو جبري ده او خزي ویرول شوی دي
کوم اعترافات چې د خزو وو دوی کې یو موضوع مشخص و چې دوی د اووزونو تونډ فرق کول او دغه اووزونو کې سکتګي و بل چې زیاتره خزو ډیر زیات اواز تغییر خوړلای و د اصل نه او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شاید کله چې ته فشار لاندې وي د تاغه اوزا د تاغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات د غیر ارادي تغییر خوري
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي رډیو پیغامونه جواب نه کړل خو رسنیو ته د طالبانو د کورونی چارو وزارت مرستيال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې دغه خزو اعتراف کړي چې له بهر ته ویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکاو طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا خزي دوی بي ولي او د نورو هغو معترضو خزو په څیر په اړه بي خبري خو ده چې طالبان په تریتم کولو تورندي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالر مرستې ژمنه اعلان کړې ده تفصیل په دې راپور کې
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویجی کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي و د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د زینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او زینو نورو مسؤولو خوا په افغانستان کې ولګول شي په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشټوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او کله افغانستان سره عاجل مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو ناروی څو وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیزو ډیپلوماټانو او یو ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه و. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وروسته درته یو نړیوال موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته د سرتیرو استولو امر وکړی. خو اوس یو بل موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوي وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سالم د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاش د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. ترڅنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیر یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولي. د رسنیو د فعالیت د درېدو یو وروستۍ بیلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په وویشتمه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیویي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک یې د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم و د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه تر سومه بحث یو پیشنهاد به دغه ورنغښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له 1540 رسنیو 216 یې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی. خوتره وړاندې یو نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تیر شپه د خپل وینا په پای کې داسې یو سند لاسلی کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې لډیره وخت شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپل وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړ توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه لپاره ولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینیمانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر یو اجرایی فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالاتونو د ادبا او هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 یولس 40 یو سلو 15.
شمیره بیا تکرارو: 0040